پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زم د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري تاسو د پی یو استودیو لاري د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او نوماند اسد الله خالد نن په ولسی جرګه کې خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل هغه وویل دا نه دی چې د قطر د سولې خبري نتیجه ورکړي دا مدثر موجود نور مهم مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه احمد شي بروند کوي
د کندوز په دشتارچی ولسوالی کې د افغان پوځ عملیات روان دي. د امریکا په مشانو جرګه کې سناتور مچ مکانل خبرداري ورکړ چې امریکا د افغانستان نه ببر پوځیان نه باسي او د بیلاروس ته ژورنالیستانو اتحادیې د رسنیو د ازادۍ جایزه وګټله. د خبرونو تفصیل افغان ځواکونو د کندوز د دشتارچی ولسوالی له مرکز څخه طالبان وویستل. طالبانو د ولسوالی بازار وړ مورز نیولی و. په شمال ختیځ زون کې د پامیر 212 سکولی اردو مرستیال ویند عبدالهادي جمال ازادي راډیو ته وویل
دشتیارچی ولسوالی د طالبانو له وجود څخه تصفیه شوه. تیره شپه امنیتي او دفاعي ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي وو او وتوانېدل چې د ولسوالۍ مرکز د طالبانو له وجود څخه پاک کړي. په دې عملیاتو کې لسګونه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
افغان ځواکونه خبر ورکوي چې شاوخوا تصفیوي عملیات دوام لري. د دشتیارچی ولسوالی شاوخوا پرتی سیمې د طالبانو په لاس کې دي او دا ولسوالی په شمال ختیځ زون کې د طالبانو یو مهم مرکز بلل کیږي. نږدې یو کال مخکې هم طالبانو له شاوخوا د ولسوالی پر مرکز برید کړی و او دا مرکز یې د لنډې مودې په مخه نیولی و. د روزګان چارواکي وایي د دې ولایت د دهراوت ولسوالی ته کومکي ځواکونه رسېدلي دي. د روزګان د والی ویندوی احمد شاه سایل ازادي راډیو ته وویل دا ځواکونه به په دهراوت ولسوالی کې هغه سیمې تصفیه کړي چې په وروستیو ورځو کې طالبانو نیولې دي.
د دې ولسوالی د هغو سیمو د بیانیولو دپاره او همداراز دلته د امنیتي تهدیداتو د مخنیوي په خاطر دې ولسوالۍ ته تازه دمې ځواکونه ورسېدل چې انشاءالله په راتلونکو ورځو کې به د هغو سیمو د بیانیولو دپاره عملیات پیل شي.
ساحل ونویل چې دهراوت ته څومره کومکي ځواک رسېدلی او کله به عملیات پیل کړي. خو د دې ولسوالۍ امنیه قمندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل چې له هم د دهراوت بازار او ځینې دولتي ودانۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. د امریکا په مشانو جرګه کې د اکثریت مشر مچ مکانل په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو د ناببره کمولو په اړه خبرداری ورکړ. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې په دغو دوو هیوادونو کې د څو ورځو په مخه د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل اعلان کړي. مکانل چې په مشانو جرګه کې مخکښ جمهوري پال ګڼل کیږي ویلي د ځواکونو د ناڅاپي کمیدل به افراطي ډلو ته د تبلیغاتي بریا چانس برابر کړي او د شریکانو یوازې پریښودل به وګڼل شي. مچ مکانل په خپلو خبرو کې وویل دا کار به کمزوري شوي او پاشل شوي القاعده شبکې ته په تبلیغاتي ډګر کې ډیره لویه بریا او د امریکا پر ضد به د حملو د پلانولو لپاره نوی خوندي مرکز په برخه کړي. په راپورونو کې ویل شوي د امریکا دفاع وزارت ته سپارښتنه شوې چې د جنوري پر شلمه د منتخب ولسمشر جو بایډن تر لوړې مخکې له افغانستانه 2000 او له عراق 500 امریکایي ځواکونه وباسي. په راپورونو کې ویل شوي امریکا به په افغانستان او عراق کې 2500 پوځیان پریږدي. د ازبکستان هوایي چلند غواړي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي. د خبر لمخې د ازبکستان د هوایي چلند الوتر کې به له تاشکند څخه کابل او له تاشکند څخه مزار شریف ته په جنوري کې پروازونه شروع کړي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن خبر دارای ورکړ که اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري تر شلمې یعنی تر لوړې مخکې د کورونا ضد واکسین د ویش په باب معلومات له نوي ادارې سره شریک نه کړي شاید په کورونا وایرس په امریکا کې د مړیو شمیر لا زیات شي. په دلاویر ایالت کې جو بایډن وویل که دا هڅې همغږې نه کړو شاید نور کسان هم ومري. ډونالډ ټرمپ چې تر اوسه د نومبر د 3 نیټې د ټاکنو د پایلو له منلو او د جو بایډن له ډلې سره د معلوماتو له شریکولو ډډه کړې د شواهدو له وړاندې کولو پرته ادعا کړې ده چې د ده رایې غلا شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په معاصر تاریخ کې د ټرمپ چال چلند بې سابقې بلل شوی دی. په امریکا کې په کورونا وایرس د مړیو شمیر تر 2.5 لکو اوښتی دی. د بیلاروس د ژورنالیستانو اتحادیې د رسنیو د ازادۍ جایزه وګټله. د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزارتونو پرون په منځ کې ډیره د ژورنالیستانو اتحادیې ته د دې جایزې د ورکولو خبر ورکړ. دغه جایزه پرون د رسنیو پر ازادۍ د دویم نړیوال کانفرانس په پای کې چې کاناډا او بوتسوانا یې په آنلاین بڼه قربانه وو ورکړل شوه. د کاناډا حکومت په یوه اعلامیه کې وویل د بیلاروس د ژورنالیستانو اتحادیه ژورنالیستیکو اخلاقو او اصولو ته د هغې د ژمنتیا له کبله غوره شوې چې په دغه هیواد کې پر رسنیو د فشارونو پر مهال خواري ګاللې او قربانۍ یې ورکړې دي. په بیلاروس کې د اګست 9 د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته چې الکساندر لوکاشینکو یې ځان ګټونکی اعلان کړی، هره ورځ مظاهرې کیږي. اپوزیسیون وایي په دغو ټاکنو کې درغلۍ شوي او لویدیځ د ټاکنو نتیجه نه ده منلې.
احمد شیبرو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. په ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د کاري پروګرامونو د تشریح په لړ کې نن د ملي دفاع سرپرست وزیر او نوماند اسدالله خالد هم جرګې ته ورغلی و.
مطمئن نیستیم که مذاکرات نتیجه بده، ولی این به این معنا نیست که ما مخالف این مذاکرات هستیم.
دا سیال کې چې د ولسمشر ترامپ دورې کې یوازې دوه میاشتې پاتې دي، خو د رسنیو د راپورونو له مخې هغه له خپلو مهمو همکارانو غوښتي چې د ایران په اټومي تاسیساتو باندې بریدونو باندې فکر وکړي. دا مو بهرنۍ موضوع ده. په دویمه نیمایي کې به 15 دقیقې بحث وړاندې کړو چې ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د معرفي او د کاري پروګرامونو د تشریح په اړه ځانګړې شوې
د ټولې روان بهیر جنیوا کانفرانس دا هر څه په پام کې ونیول شو. بل اخره هغه کمیسیونونه چې د وزیر سیبانو د نام
بیام خراغلی رازو لمری مطلب ته. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي ډاډن نه دی چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو په خبرې دا په دې معنا نه ده چې ګوندې د سولې د خبرو مخالف ده. اسدالله خالد وویل که تیر کال د قطر مزاحمتونه او محدودیتونه نه وای نو ښایي لاسته راوړنې ډېرې وې، ځکه په خبرې دوی دفاعي حالت ته ولاړل. د افغانستان د دفاع سرپرست او نوماند وزیر دغه څرګندونې نن ولسي جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو د شریکولو پر مهال وکړي. په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12 پیل شوې، خو تر اوسه لا د سولې د رسمي خبرو د کړنلارې په جوړولو نه دي سلا شوې. رحمت الله افغان د ولسي جرګې نننۍ غونډه تعقیب کړې او همداسې به د کابل د سټوډیو په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي طالبانو د قطر له غونډې د چال او دوکې په توګه استفاده وکړه، هغه څه چې طالبان یې ردوي. اسدالله خالد وایي تر اوسه هیڅ تصمیم د سولې او تاوتریخوالي د راکمولو لپاره نه لیدل کیږي. د افغانستان ملي دفاع نوماند او سرپرست وزیر دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ ولسي جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو د شریکولو پر مهال وکړې. ویل چې ډاډه نه دی چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو په خبره دا په دې معنا نه دی چې ګوندې د سولې د خبرو مخالف دی. د ده په خبره که تیر کال د قطر مزاحمتونه او محدودیتونه نه وای نو ښایي لاسته راوړنې ډېرې وې، ځکه په خبره دوی دفاعي حالات ته ولاړل.
مطمئن نیستیم که مذاکرات نتیجه بده.
ډاډه نه یو چې دا مذاکرات نتیجه ورکړي، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ د دې مذاکراتو مخالف یو. هر غږ چې له هر کونج نه راوځي چې وکولی شي په افغانستان کې سوله راولي، هغه سوله چې د افغانستان د دوه وروستیو لسیزو لاسته راوړنې پکې نغښتې وي.
ښاغلی خالد احمد وویل چې د افغانستان له ملي اردو پرته د طالبانو په شمول بل هیڅ داسې منظم قوت نشته چې د سولې ساتنه وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې ردوي او وایي دوی د قطر د خبرو پروسه ځکه پیل کړي چې د افغانستان بحران ته د حل لاره پیدا کړي او دوی وکولای شي چې له سیاسي لارې سولې او امن ته ورسیږي. ښاغلی مجاهد بیا افغان حکومت د سولې په پروسه کې په ځنډ او خنډ رامنځته کولو تورن کړل او د جګړې له پړی وبلل. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو پلاوي ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12مه نیټه پیل شوې دي، خو تر اوسه لا د سولې د رسمي خبرو په کړنلارې کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. اسدالله خالد غشان وویل له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو او په دې اړه د اندېښنو په اړه هم خبرې وکړې. نوموړي وویل امکان لري چې شمیر زیات کم شي، خو دا امکان هم شته چې زیات شي.
ټول په دې اړه اندېښنه لري چې بهرني ځواکونه وځي. په دې اړه مې ستاسې د ملي دفاع د وزیر په توګه څه نه دي لیدلي، خو په وار وار مې دا ویلي چې امکان لري شمیر کم شي، خو دا امکان هم شته چې زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د اسوشیټد پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو د سرمنشي ویندوی پرون دوشنبه وویل ینس ستولتنبرګ د امریکا له نوي سرپرست دفاع وزیر سره په افغانستان کې تر دا هغه مهاله چې اړتیا وي د ځواکونو د حضور د دوام پر ژمنې خبرې کړې دي. نوموړي دا هم وویل چې د ناټو هیڅ غړی نه غواړي چې ځواکونه تر اړتیا زیات وخت لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو په عین وخت کې غواړي چې خپلې بریاوې خوندي پاتې شي او دا یقیني شي چې د افغانستان به په بیا افغانستان به بیا پر امریکا او یا د ناټو پر کوم غړي د حملې لپاره د تورستانو پر پناه ځای نه بدلیږي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به له ناجی صاحبي واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د هوایي دهلیزونو له لارې په صادراتو کې د تیر په پرتله 15% زیاتوالی راغلی. د دغې خونی مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 9 میاشتو کې د کورونا ویروس د بندیزونو سره سره هم د تیر کال په پرتله صادرات زیات شوي دي. نوموړي وویل چې په 2019 میلادي کال کې 2200 ټنه کالي صادر شوي. دا په داسې حال کې ده چې په 2020 میلادي کال کې د 3.8 میلیونه ډالرو په ارزښت 3800 ټنه کالي صادر شوي دي. خو سوداګرۍ خونوایي یو شمېر ستونزې موجود دي چې باید ورته رسیدنه وشي. نو دوی په وینا لا هم الوتنې منظمې نه دي او دوی نشي کولای د الوتکو د کم ظرفیت له امله لوی اندازه توکي صادر کړي. په کندوز کې یو افغان سوداګر په خپل شخصي لګښت د وریجو د پروسس یو فابریکه جوړه کړې ده. د دې فابریکې مشر خان محمد فروتن وایي چې پر دې فابریکې سباندې 15,200,000 ډالر لګښت راغلی. د فابریکه په 24 ساعتونو کې د 130 ټنو وریجو د پروسس ورتیا لري او 50 افغاني کارکوونکي پکې کار کوي. دا په کندوز کې چې د شولو حاصلات د افغانستان په کچه مشهور دي، په دې بڼه لومړنۍ فابریکه ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په یو ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1,500 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,480 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ، کولای شئ په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې او همدارنګه په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې زموږ غږ په صفاتو باندې واورئ. اوس هم ورځې وي نړیوالې موضوع ته په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ دوره تر 2 میاشتو پاتې ده. ښاغلی ترامپ له خپلو نږدې همکارانو غوښتي چې د ایران په اټومي تاسیساتو د برید په اړه باندې فکر وکړي. دا ځینو رسنیو راپور کړی ده. په دې اړه باندې نوریا سنوري یو راپور جوړ کړی.
د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې دوه میاشتې د ولسمشرۍ ختمېدو ته پاتې دي له خپلو جګپوړو سلاکارانو غوښتي وو چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید د انتخابونو په اړه ورته معلومات ورکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون یکشنبې راپور ورکړ چې په هغه غونډه کې چې د نومبر په 12 په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په دفتر کې جوړه شوې وه، ترامپ د خپل مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو، د وسلوالو ځواکونو د لوی درسي جنرال مارک میلی په ګډون له خپلو جګپوړو سلاکارانو غوښتي وو چې آیا په راتلونکو اونیو کې داسې لارې شته چې د ایران پر مهمو اټومي تاسیساتو برید وشي. نیویارک ټایمز لیکي چې د چارواکو ترامپ ته ویلي وو چې دا کار ونه کړي او خبرداری یې ورکړی وو چې که داسې پوځي حمله وشي هغه به د ده د ولسمشرۍ په پاتې اونیو کې پراخه شخړه رامنځته کړي. یوه امریکایي چارواکي نن دوشنبې رویترز ته دغه راپور تایید کړ. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې ولسمشر ترامپ پوښتنه وکړه چې څه انتخابونه شته او چارواکو ورته سنا رویوګانې تشریح کړي او بالاخره هغه پرېکړه وکړه چې دغه طرح عملي نه کړي. د راپورونو له مخې ترامپ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې تر رپورټ وروسته دا پوښتنه مطرح کړې وه چې ایران به د غني شوي یورانیمو زیرمه کولو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. ډیر احتمال و چې د برید لپاره ښایي د ایران د نتنز اټومي تاسیسات په نښه شوي وی. دا هغه ځای دی چې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې تهران په دې ځای کې تر هغه 12 چنده زیات یورانیم زیرمه کړي چې له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال په اټومي تړون کې ورته اجازه ورکړل شوې وه، هغه تړون چې ترامپ ورڅخه په 2018 کال کې ووت. ترامپ به چې د نومبر په 3 د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه تر اوسه نه ده منلې او هغه تر پوښتنې لاندې راوستې، د راتلونکي کال د جنوري په 6 قدرت د دغو انتخاباتو ګټونکي ډیموکرات جو بایدن ته سپاري. د هغې ادارې تر اوسه له دې ډډه کړې چې د چارو د انتقال پروسه پیل کړي او د بایډن ټیم یې له دې منع کړی چې د ملي امنیت استخباراتو ته لاسرسی ولري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ورزو کندوز ته د افغانستان چارواکي وایي چې دشتي ارچی ولسوالۍ بیرته له طالبانو تصفیه کړې او نیولې ده. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي تېره شپه د افغان ګډو ځواکونو په دشتي ارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي وو او په نتیجه کې نن سهار وتوانېدل دا ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو په بشپړه توګه بیرته ونیسي. په دې اړه اجمل آریان له کندوز یو راپور رالېږلی.
افغان ځواکونه د کندوز د شیرچی ولسوالۍ بیرته ونیوله. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه د افغان ګډو ځواکونو په د شیرچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړی وو او په نتیجه کې نن سهار وتوانېدل چې نوموړې ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي. په شمال ختیځ زون کې د پامیر د 212 قول اردو د ویان مرستیال عبدالهادي جمال ازادۍ راډیو ته وویل چې لا هم په سیمه کې عملیات دوام لري او دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
د دشتي ارچی ولسوالۍ د طالبانو له وجود څخه تصفیه شوه. تېره شپه امنیتي او دفاعي ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي وو او وتوانېدل چې د ولسوالۍ مرکز د طالبانو له وجود څخه پاک کړي. په دې عملیاتو کې لسګونه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. لا هم په سیمه کې جنگ دوام لري او ډېر ژر به پاتې سیمه هم د طالبانو له وجود څخه تصفیه شي.
په ورته مهال کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د دشرچی ولسوالۍ بیرته نیولې او اوس مهال جګړه د نوموړې ولسوالۍ په بازار کې دوام لري.
تېره شپه کومانډو او خاصو ځواکونو عملیات پیل کړل او نن سهار کومانډویان د ولسوالۍ بازار ته ننوتل. دولتي ځواکونو د امنیه قومندانۍ او د ولسوالۍ ودانۍ او د ارچی بازار هم نیولې دي او اوس مهال د ښار په نږدې څنډو کې جنگ جریان لري.
خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شیرچی ولسوالۍ د 1 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. د ولایتي شورا د ځینو غړو په وینا له 12 کال راهیسې د دغې ولسوالۍ 95% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د چارواکو په خبره د شیرچي ولسوالۍ په شمال ختیځ زون کې د وسلوالو طالبانو له مهمو مرکزونو څخه شمیرل کیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سیمه کې داسې یو تاریخي ډنډ موجود دی چې پرې په ډېر لږ لګښت او اسانه د برېښنا بند جوړېدای شي. دوی وایي په سلګونه میګاواټه برېښنا هم تولیدیږي د دغې بند نه که جوړ شي. د دوی په خبره چې یاد سیند ته سلګونه کاله وړاندې د زلزلې له امله غر ښویېدلی او د سیند مخې ډب کړی او دا طبیعي بند یې جوړ کړی. په دې اړه روحلان وري یو راپور رالېږلی.
د منډول ډنډ کاسا شاوخوا 3 کیلومتره اوږدواله او تر 200 متره پلنواله لري او د منډول ولسوالۍ په مرکزی برخه کې موقعیت لري. د خلکو په خبره چې سلګونه کاله وړاندې په یو سخت زلزله کې د غره یو برخه سیند ته راخویدلې، د اوبو مخې ډب کړي او دغه حوضې رامنځته کړي دي. خلک وایي له 110 متره لوړوالی سیند ته د اوبو بیرته لوېدلو یو ښکلی ابشار جوړ کړی چې په ډېر لږ لګښت او پاملرنه پرې ښه برېښنا کوټ جوړېدای شي. عبدالصبور کریمی او عبیدالله نوري:
قدرتي ډول باندې غر څه وخت کې زلزلې را چپه کړی او د سیند مخکې پروت ده. صرف یو توربینو ډینامو چې پکې دي بس په میګاواټونو میګاواټونو روزانه برق به تولیدي.
د منډول هاوس نه مونږ کولی شي ډېر یو معیاري بندبار جوړ کړو، شاید تر 500 میګاواټ پورې برق تولید کړي. نو د دې جوړول ډېر آسان کار ښکاري، ډېر یو ښایسته شکل دی چې مصارف ډېر کم راځي.
د رڼو اوبو د دغه ډنډ غاړو ته د ګڼو شنو ونو او رنګارنګ ګلانو شتون د سیمې ښکلا یو په دوه کړي. همدې شنو ونو کې ډول ډول مرغانو ځالې جوړې کړي او په خپلو زړه راښکونکو غږونو سړی د ښکلاګانو په فکر کې ډوب ساتي. د نورستانیانو په خبره چې په ولایت کې ګڼ داسې ځایونه شته چې پرې په لږ لګښت او په اسانه برېښنا کوټونه جوړېدای شي، خو حکومت لا تر اوسه دغه مهمې چارې ته کوم ارزښت نه دی ورکړی. نو ځکه لا هم دوی په تورتم او سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. د نورستان چارواکي بیا وایي په ټول ولایت کې تیر کال د 9 برېښنا بندونو جوړولو وړاندیز کړی و چې یو هم پکې د منډول بند دی چې سروېګانې هم شوې دي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل:
دا بند که چیرې جوړ شي تقریبا 110 متر ارتفاع به ولري، 130 میگاوات برق به تولید کی او دا ابتدایي ډیزاین او کوروکی او د حجم کاری ترتیب شوی ده. چون یو لوی بند نه راتلونکي کومسونو سره مخامخ نشو، مرکزی مقامات یو ځل بیا هدایت کړی ده تر څو چې حیاتان الته واسول سي او دا موضوع دقیق کی او ارزیابي او د نسنجي او ټول په نظر کې ونیسي، بیا لغې وروسته په دې باندې اقدام کوي.
نورستانیان وایي د ولایت په هر دره او برخه کې داسې په سلګونه ځایونه شته چې پرې په کم وخت کې او په لږ مصرف د برېښنا بندونه جوړېدای شي. هر یو به یې له لسګونو تر سلګونو میګاواټه برېښنا تولید کړي چې د نورستان د تیاره قسمت د رڼا کېدو سره به ختیځه سیمه هم رڼا او اقتصاد به یې وغوړېږي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي راډیو سره.
اوس هم د افغانستان د کابل د لنچاپ مطبوعاتو تبصرو ته غوږ دو چې ناجیه صاحب کتلی. البته اکثرو ورځپاڼو د سولې په ټپه درېدلي حالت او ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو په تړاو لیکنې او تبصرې خبرې کړي.
مسیر ورځپاڼې په خپل اثر مقاله کې ټینګار کړی چې په افغان سوله کې د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب اړتیا ده. وړاندې په سر مقاله کې د افغانستان د سولې پروسې په ټپه درېدلي حالت ته اشاره شوې راغلي چې له یو اړخه هره ورځ جګړه لسګونو او ان سلګونو افغانانو ته مرګ ژوبل اړوي، او له بل اړخه د امریکایي ځواکونو د چټک وتلو بحث کېږي چې د لیکوال په خبره ورسره به افغانستان یوې خونړې کورنۍ جګړې ته ټېل وهل شي. ورځپاڼې روانو حالاتو ته په کتو لیکلي داسې ښکاري چې ټرمپ د ځواکونو په وتلو کې جدي دی، او ښکاري چې ژر به لویه برخه امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. ورځپاڼې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې کولی شي د ښه منځګړیتوب تر څنګ په دواړو لورو فشارونه راولي، او په وینا یې که ملګري ملتونه مداخله او منځګړیتوب ونه کړي او د سولې پروسه پیاوړې نه شي، نه یوازې دا چې د سولې پروسه به بریالۍ نه شي، بلکې په افغانستان کې به د سیمې د هیوادونو سیالۍ او مداخلې زیات شي او موږ به یوې بلې خونړۍ جګړې ته نوځو. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې وروستیو بریدونو ته په اشارې ادعا کړې چې دغه بریدونه اکثره له پاکستانه پلان شوي او د پاکستان ملیشې پکې ښکېلې دي چې د دغو بریدونو قومانده د پاکستان لخوا ورکول کېږي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې له طالب سره سوله ناشونې ده ځکه د افغانستان په وړاندې د پاکستان جګړه پر مخ وړي. ورځپاڼه دا موضوع داسې مهال پورته کوي چې په قطر کې د حکومت او طالبانو مرکچي پلاوي د سولې خبرو د کړنلارې په جوړېدو اخته دي، او دا چې طالبان د افغانستان په وړاندې د پاکستان جګړه مخته وړي پاکستان ترې انکار کړی او هم طالبانو دا خبره رد کړې ده. او هشت صبح ورځپاڼې بیا په ولسي جرګې غږ کړی چې وزیرانو ته مسؤلانه رایه ورکړي. وړاندې راغلي چې د اکثرو وزیرانو خبرې تر شعار پورې محدود دي، او وکیلان باید د وزیرانو پروګرامونو او وړتیاو ته په کتو دوی ته رایه ورکړي. لیکوال ټینګار کوي چې له روان بحران څخه د وتلو او هدف ته د حکومت د ماتې کښتۍ رسولو لپاره یوازې هغه کسان مرسته کوي چې خلکو او دغه وطن ته ژمن وي.
ازادي راډیو ته خوږی است. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 13.15 خبرونه کوي. اوس به هم د زینو اوریدونکو غږونه تاسو ته پلیکو.
ستاسو ل پیغامونو
په ډېرې خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د ازادي راډیو غورځېده خبریال چې په هلمند کې د خلکو آوازونه د نړۍ تر غوږو رسول، محمد الیاس صاحب مرحوم په حق ورسېدی، د ده کورنۍ ته تسلیات وایو، د ده جنتې تر دوس غواړو، اقرباو چې صبري جمیل غواړو. خبره دا ده چې الیاس صاحب دا به اول و اخره وینه نه وي، چون چې دی یو غورځېده خبریال او دی په حق ورسېدی، دا چې د هر چا د لاسه دی. زما په نظر دا په محکوم کولو په نیکوهي شو په غندلو سره دا خبرې سرته نه رسېږي. زموږ پیغام دا دی دواړو طرفو ته او د دخلو قواو ته چې دوی په جنګ کې سره دخیل دي، چې ازادۍ ته د بیان احترام وکړي او د خبرنګارانو د ځان او د مال حفاظت وکړي. او د خلکو غوښتنه د حکومت او د دواړو طرفو څخه دا ده چې خلک نور ستړي دي، ډوډۍ نه غواړي، خلک امنیت غواړي. په هر صورت نور وخت نه شته. ستاسو دایمي همکار قاري پښتون یم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته د وفات په خاطر باندې تسلیت وایم، د اقرباو ته تسلیت وایم. سلام.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظرانہ سگزید روزگان ولایت گزاب دولسلی کری سخت دست کڑی پیغام پریزدم زد الیاس طاہب پیغام سخت خواشین او غمجن اسم شهادت مبارکی او د زړه تسلی ټول کورنی او د ازادی راډیو همکاران او توایم الله دې شهادت قبول کړي او الله دې وبخش سخت خپه او خواشین يم.
افغانستان خطر دیر خوار غریب جنت
کوالای شي. ازادي رادیو غږ ثبتونکو ماشينونو او ټلیفونونو ته زنګونه راوي، هم داسې مو چې غږونه تاسو ته نشر کړل، د تاسو غږونه به هم درته خپاره کړو.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com